سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانګزایم د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا لراتلونکي نوي حکومت واړي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي یا ورته کتنه وکړي. دا موده سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري اورو.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایډن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي، د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونه واوړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یوه غونډه کې وکړې.
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه ده لاسلیک کړې، نه یو اړخو او نه مو هغه تایید کړې، او له حقوقي پلوه د دغه موافقې د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو.
ښاغلی دانش دغه راز وویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی هم دغه موافقه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د خبرو اساس نه بولي، بلکې اساس د امریکا، ناتو او افغان دولت ګډه اعلامیه ده. خو د افغانستان حکومت د دغه موافقې له مخې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د په زرګونو بندیانو خوشي کېدل یو شرط، له خپلو زندانونو له 5000 زیات بندیان خوشي کړي دي. د ولسمشر دوهم مرستیال دغه راز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتنه کوي چې د سولې پر پروسې د بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. له نږدې دوه میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاوو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوې، دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري. د زندانیانو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه 40 ډاکتران وي.
دغه روغتیایي پلاوی ته دنده سپارل شوې چې په یوه اونۍ کې د بندیانو روغتیایي وضعیت وڅېړي او عالي کمیسیون ته یې وروپیژني چې د برخلیک په اړه یې پرېکړه وشي.
د بیانی په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې له 20000 زیات کسان بندیان دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم چې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره نږدې اړیکې لرلو ویلي چې له جو بایدن سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. جانسن وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه څرګنده شوه، پرون یکشنبه په لندن کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل:
I congratulate President Biden.
زه ولسمشر بایدن، منتخب ولسمشر بایدن ته د هغه د بریا ډیره مبارکي ورکوم. زه همدارس کاملا هریس ته چې د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې به لمړنۍ خزینه مرستیال ولسمشر وي هم مبارکي ورکوم. متحده ایالات زموږ ډیر نږدې او مهم متحد دی. ولسمشران او صدر اعظم یو په بل پسې راغلي، خو دغه حالت همداسې دی او هغه به تغییر نشي. زه ولسمشر بایدن او د هغه له ټیم سره کار کولو ته ډیر سترګې پلاریم.
د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یې ښه اړیکې پالل دی په شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیال هریس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي. او دی بل خبر لمخه په داس حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتې دوه د کرملین وایي مخکې لدی چې په دې اړه څرګندونه وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په یو خبری کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2014 میلادي کال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه نو اعلان شوې ډونالد ترامپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسني ولسمشر لخوا د ځینو مشخصو قانوني پروسو اعلان شوی دی. پیسکوف زیاته کړه وضعیت دا ځل بل ډول دی او په همدې خاطر موږ مناسبه بولو چې د انتخاباتو د رسمي نتیجې اعلان ته منتظر شو. او یو ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیون واوړي. په متحدو ایالاتونو کې د اکتوبر له 10 راهیسې د کرونا شاوخوا 1 میلیون مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا د روان کال له پیل راهیسې چې په دې هیواد کې د کرونا وبا نوې خپره شوې وه په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا له امله له 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالاتونو کې د مړو شوو شمیر هم له 230,000 اوړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش ویلي دي چې د امریکا نوې اداره باید د سولې پروسه سره ارزیابي کړي. اخوا د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم ورته اندېښنې لري او وایي چې له سره د طالبانو سره د امریکا تړون ښه نه و. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په طالبانو مخالفونو باندې برلاسي دي.
زمنګ امنیتي او دفاعي قوتونو مشان د جنگ پاول خد کې دي او د دې ودغه عملیات ټول ان د خنساکل
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم حمله شوی څلور کسان وژل شوي او شپږ درس نور ټپیان دي. یو ټپی داسې وایي د افغانستان د جمهور رئیس په حواله ویل شوی چې طالبانو پرون په کندهار او د پکتیا مرکز ګردیز او همدارنګه په غزنی کې ملکیان ویشتي او شهیدان کړي دي. دا مو په همدغه راپور کې راخیستی دي او هیله ده تر پایه راسره واورئ. رازو اول مطلب ته د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. ښاغلي دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی او په طالبانو یې هم تور پورې کړی چې دغه تړون یې نقض کړی دی. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری وایي طالبانو د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ کړي. امید زهیرمال او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته له سره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي سو په خبرې په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوحې هوکړه یو بنسټ پوري، هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی یې نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
ښاغلي دانش طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل. هغه څه چې د هغه له قوله د دوحې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال داد څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغې هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفي او جعفري فقهي مسله وه او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د رواني پروسې لپاره اصل دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي په دې اړه ډیر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت به د افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایډن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. ښاغلی بایډن دا هم لیکلی وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
امید زهیرمالو په دې اړه راپور راکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال له منتخب ولسمشر جو بایډن غوښتي چې د سولې پروسه د لسره ارزیابي کړي. دغه څرګندونې داسې وخت شوي دي چې د طالبانو بهیر د طالبانو ډلې بیا د امریکا له منتخب ولسمشر غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د دوحې تړون د برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ په دوره کې د فبروري په 19 په قطر کې امضا شوی دی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دوحې خبرو په اړه له لومړۍ سره اندېښنې موجودې وي. له ښاغلي خیبر سره امید زهیرمل مرکه کړې او دا پوښتنې کړې چې د حکومت وروستي څرګندونې او دریځونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي.
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودی میز جوړ کړو، او په دې څلور بودی میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وخت و نه منل سوله او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې، او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناکه خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره اوربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډه کې کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان په جنگ سره واچول چې دا د یو سموږ وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې دا خپله یو ناځواني و چې افغانانو سره وسوله چې داسې باید نه وای سوي.
یعنی خبر سب د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتمن تړون هم یو برخه ده لسره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی.
د خلکو له درسه خبره هم دا ده چې دغه ډول لکه اوس چې روان دی دغه بهیر، دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنگي ډلې سره پریښول شوې چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بل اخر دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکینی حد چې دی نور هم زیات کی؟
همدغه کار دا دی موږ کاول امریکایانو مدا پښتنه کوله چې تاسو څه کوي او څه ډول کوي، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوې رهبرۍ پر اتګ به تغیرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا د وې ځندول او دا د موږ ور دخل کړلو ځان جنې وېسته.
سی فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کولای شي او کبندېږي یا مطلق لمنځه ځي؟
ګوري لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چې وهلي چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وای له دواړو سره به خبرې کړې وي، اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي. او دواړو لورو یو دریز نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغو دریځونو ته هم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې د افغان حکومت د وروستیو څرګندونو او همدارنګه د دوهی تړون په اړه وویل، د یادونه وکړه چې د دوهی تړون او د امریکا او طالبانو د خبرو په اړه له لومړي سره اندېښنې موجودې وې.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي رادیو ته غوښته ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د میوند ولسوالۍ پرونی موټر بم حمله او د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټر بم برید، همدارنګ د غزنی په مرکز باندې د هاوند مرمیو ملامتي په طالبانو باندې چولې ده. د ښاغلي غنی په حواله نن په یو اعلامیه کې راغلی دي چې په خواشینۍ سره طالبانو په دغو بریدونو سره یو شمېر افغانان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر غنی ویلي چې د طالبانو له لوري د دغې نامشروع جګړې اتواله او پر ملکی وګړو او عامه تاسیسات بریدونه د دینی ارشادات او د سولې روحیه خلاف او بشری ضد جنایتونه دي. خاغلی غنی یو اربیا ل طالبانو غوښتي چې د جګړې تاوتریخوالی او جنایتونو د دوام پر ځای دي د افغان ولس حکومت او نړیوال ټولنې اجماع او غوښتنه چې دایمي اوربنده ومني. وسلوالو طالبانو د کندهار او غزنی د حملو په ارتباط او همدارنګ د پکتیا د حملې په ارتباط باندې څن ندی ویلي. په کندهار کې موټر بم برید څلور کسان وژلي، په غزنی کې هم د هوان د مرمیو له امله وتنه ملکان وژل شوي دي. د کندهار د حملې په ارتباط باندې ورستي جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان جمال نصر بارک زیا زادی رادیو ته وویل چې وسلواله طالبانو د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیت کمانډانی او د شهرا کندک پر ودانی د مازدا موټر په وسیله برید وکړ چې لامل یې یو شزه وجل سوی او د درو پولیسو په ګډون شپاړس ملکیان ټپیان سوي دي. د بارک زی په وینا په چاودنه کې د ملکی خلکو دوکانونه او کورونه هم تخریب سوي.
تیره شپه د وسلوال ترمیو لخوا یو موټر بم د کندهار میوند ولسوالۍ امنیه کمانډانی باندې درسره سو. په همدغه کې زموږ د ملکي خلکو کورونه چپه سوي او دیارلس نفره زخمیان د ښځو او ماشومانو په ګډون او یوه ښځه شهیده سوې ده چې په همدغه برید کې بدبختانه زموږ درې سرتیري ستي زخمیان سوي.
بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځایه څلور مړي او شپږ دېرش ټپیان وربړل سوي. په وژل سوو کې دوې ښځې، یو نارینه او یوه ماشومه شامله ده. په ټپیانو کې شل ملکیانه او شپاړس نور پولیس دي. میرویس روغتون ته راوړل سوي ټپیان د پیښې کیسه داسې کوي.
زه په کان کې په کار اخته وم، ناراض ما ورور دی
دی مر اناز ما د مخه داسې یو پاو د مخه ونه ولاړې کور ته چې کلی کور ته بلا درب شو کله په دکان کې بلا په ځان نه پوهېږي. دغه په دغه سره سړی خاص هغه ځای هم دی امر دی را روانو په پښو بلا یې وینې دروې ته جدو سره بیا هسپتال ته بوتې
مر چې تاسو ته ځان سموي بلا درب وس بلا کار نه شان دی روانه له لوړ بلا خوشنې خبر سي شان د زرا وسوي وسایل وونه سان
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکو تېره ورځ وویل چې د میوند په شمول د کندهار په ارغنداب، ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د بابا په نوم نوي پوځي تصفیوي عملیات پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل دا کوي چې په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په جګړو کې په طالبانو باندې برلاسي دي. ښاغلی میاخیل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې که څه هم ومنل چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي، خو د ده په خبره د طالبانو تلفات بیا د افغان ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له ښاغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د جګړې شدت څنګه دی.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی حملې په یو پوسته نیمه مانې یعنی موجود دی. دا تقریبا هره شپه په پنځلس شلو ولایتو کې ترسره کیږي. اما هغه جګړې غټه برخه چې ده هغه څلور پنځه ولایتو کې ده. اوس فعلاً چې مشکلات هلته موجود دي چې هغه هلمند ده، قندهار ده، اروزګان ده، فراه ده او قندوز ده. نو د دې لپاره دیو هغه غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څه قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله، بېرته دا قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل او هغه سیمو کې چې دی مشکلات جوړ کړي وو هغه ټولې بېرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوایي په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړل.
میخیل صاحب، تلفات په برخه کې آیا افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله باندې کم شوي که زیات شوي؟ ویل کېږي چې د وروستیو جګړو کې تلفات زیات شوي دي.
تلفات زیات شوي لږ دي، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغې تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغې د افغاني د افغان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه اضافه دي. تاسې هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو دپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضي وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلې، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بېرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بېرته ونیولې، که هغه په هلمند کې وو که په قندهار کې وو، روزګان کې وو او یا قندوز و فراه کې دي.
په قندهار کې مثلا پوره ارغنداب ولسوالۍ د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بېرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بېرته نیول کېږي؟
بعضې وخت کې ګوري دا د جنګ مسایل دي، بعضې وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونشي کړلی، یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضی عوامل وي په هره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو دم هغه سیمې پرېغوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه وه چې هلته جنگ شوی دی. نو اوس هغه موږ لوی درسیسه په خپله په قندهار کې دی، د هغې علت څېړي. همدارنګه زمونږ د موین ارشد د وزارت داخلي هغه مالته دی، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندهار کې دي او د عوامل څېړي هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دې قوت درلوده چې بېرته منسجم شي او بېرته دا سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیلو له اجمل تورمان سره دغه ځانګړې مرکه کړې وه، ویلې چې په اکثر ولایتونو کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په شمالي ولایتونو کې یو شمېر سوداګري خزي وایي د ناامنۍ له امله یې سوداګریز فعالیت زیان لیدلی. په شمال زون کې د صنایعو سوداګرۍ خونه هم تاییدوي چې طالبان په لویو لارو د سوداګرو وارداتي توکو باج اخلي او یادې مسلې د شمال په سطحه د پانګونې کچه کمه کړې. مجیب حبیبزی په دې اړه له مزار شریف یو راپور رالیږلی.
سیمه هاشمی په بلخ کې له سوداګرو مېرمنو یوه ده. د هغې په خبره چې د ناامنۍ د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوږدېدو له کبله د سوداګریزو توکو د لېږد او رالېږد بهیر ته زیان رسېدلی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په موخه خپلې حملې زیاتې کړي چې له امله یې په شمازون کې د ناامنۍ د زیاتوالي تر څنګ د پانګونې کچه هم کمه شوې.
لکه چې د دوی مذاکرات پیل شوی، هر ورځ چې پریتیریږي تاوتریخوالی هم ورسره زیاتیږي. اوس د موږ پانګونه د ماتې په حال کې ده او موږ په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره لدی چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لومړي پړاو اوږدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته ناهیلي زیاته کړې ده. هغې وویل که دا خبرې یوې پایلې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
خانم های اعتراض پیدا کردن از آمدن از اونها و
له خزو سره یو ویره پیدا سوی او هغه دا چې که دوی راسی خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی پخوا هم همداسې و او ښځې یې نه پرېښودلې تر څو له محرم پرته له کوره د باندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې پخوا هم دا خراب کار تجربه
کړی. تر دې دمخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمي ویلي چې د ټول شمال په سطحه 150 ښځې د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنې له امله له خنډ سره مخ شوی. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد کم کړی او همداراز سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. قاسمي زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید ووایم چې په لویو لارو کې دوی پر هغو اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیسو هم تایید کړی چې طالبان پر لویو لارو د سوداګریزو توکو د لیږد لګاډو باج اخلي. هخوا بیا د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګري د شرعي احکامو له مخې پر سوداګریزو توکو مالیه وضع کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکي هم د نامنه او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بې پایلو هڅو په اړه اندېښمن دي او وایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولې. پرسو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنې په خاطر نه د توانېدلې چې ولسوالیو کې خپلو مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې د اوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په هغو مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړي، د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ټرمپ سره یې ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیالې کاملا هاریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. اجملان ده او په دې اړه نور جزئیات.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې څلوېښتو کلونو کې د خپلو ښو او اوږدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرائیلو د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیلو او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرائیلو تر ټولو پیاوړی متحد بللی. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د ده په وینا یې د اسرائیل ګټې مخکې کړې وي، د ولسمشر ټرمپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ټرمپ سره یې نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې حقو اړیکو ستاینه کړې چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بیلابیلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ په خبرو کړو سرمقالو کې ویلي چې دا اړیکې یو داسې حالت ته چې په ښه توګه د وړاندوینې وړ وي ستنېدلی شي او پایلې یې له سوداګرۍ کیدای شي. د چین د دولت ملاتړ لرونکي ګلوبل ټایمز ورځپاڼې سربیره پر دې چې منلې ده ښایي متحده ایالاتونه پر چین د شینجن او هانګ کانګ په څیر مسلو کې فشار کم نه کړي، خو ویلي دي چې پیکینګ باید د بایدن له ټیم سره د تفاهم لپاره تر خپله وسه کار وکړي. د چین او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د ټرمپ د ولسمشۍ په دوره کې ترنګلتیا زیاته شوه. په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، ټکنالوژیکي خوندیتوب او کرونا وایرس په مسلو چې له چین خبر شو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. نوریاس نوري لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش دغه راز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتي چې د سولې پر پروسې بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي دي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دي او علاج نه لري. د زندانونو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي پلاوی به د ناروغو بندیانو وضعیت څیړي او هغوی به یو ځانګړي کمیسیون ته ورپیژني چې د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي. د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم بایدن ته د مبارکۍ په ورکوونکو مشرانو ورزیات شول. د کاسو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی به چې د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنګي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تاچی چې ځان ای بیګونه بللی ژمنه کړې چې له دغې محکمې سره به همکاري وکړي. په متحدو ایالتونو کې نن نږدې ده چې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو وګړو واوړي. په ټوله نړۍ کې پرون پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دویمه نیمه پیلو. په اول کې به تاسو ته د خلکو ځینې لنډ غږونه خبرو کو. تر هغه وروسته به بیا دوونیز پروګرامونه خبرو شي، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه.
ستاسو له پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم. زابل ولایت سره مزدور وسایل زنجیر سره دلته کلینیک جوړ شوی دی. په کلینیک کې د مریضان ورځي د اخره ګوډي د کوچنیانو مواد بولي چې شیدې بولي هر څه چې بولي دغه د کلینیک تر راځي دا ټول په وایسو باندې ور کوي. د خوارو د غریب نارانه کاروي دل کیږي، د مسجد نارانه کاروي دل کیږي. دغه پر سر چې حکم مسؤولین ولادي دغه پلټنه دی وسی دغه معلومات وسی خلک ډیر سره په آزاد دي ولا وسی لاران لاغه د خراله مواد سلام
دا د کندهار او هرات مابین ټمبر دا ډیر ټمبر دی. باید دا صبردار شي، دا ټکرو مخه به ونیول شي چې هر کوئی چې وګوري ټکر شوی مسلمانان تر موټر لاندې شوی څه شوی باید دا ټمبر څلر بردار شي او جوړ شي. دا سره کم کړیږي چې د کندهار د شهر څخه یې د باید پولیس تر جړې پر راځي نفس وجوخي. دا ټمبر باید څه تر اخس دا ډیر کم بار دی.
پیغام دا دی مرزا هلمند مجری دا بشرا څخه مجرسی بس په دا کلی کونی کې یو د سړک پر غاړه شته ورځ چې روم مرزا عبدل مقامات مرزا आवाज جوړ شي چې مرستا مرسته کومه کوي چې مرستا مرسته سره ورشي مرزا در ده یا سره د سجنا شي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درندوستانو سلامونه می ومنی. هغه ماشومان چې په ګډه کې چنجی لري دوی له کوم سیستم سره مخ کېدل شي.
دا چنجی د لوی استفراغ وکړ او جوشند ته وړي راته کوم څه و دا د ملاسي درو مې وایي چې خې درې دا ونه سم فکر مخ کې هوا سر کې زره نو زغت و درې دې خلاص.
ولې د ماشومان په ګډه کې چنجی پیدا کیږي؟
د نس چنجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات لکه ولا پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن پام دې اکل خبرې کوم لا مخال کو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوم. آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چینجی هغه سی ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چینجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې 2 تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غږېدلې دي.
زما دغه حیوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه وایي نس کوي چنجي دي.
څه رقم آلات لري چې داسې کوي چنجي؟
څه رقم آلات سي استفراغ یې کوم
بل څنګه او نس پړسېدلی بل
دغه چې خوراک نخوري چې نس پړسېدلی نس دې هماغه سي کېده او دا اوس بېخي چنګ منځ وایي.
څومره ورسره پازا بز د دومره په تکلیف د دې چنجې له لاسه
دا چنجې درلو د استفراغ به کا جوشند ته وړي راته
بیا اوس څنګه ده؟
اوس دې اوس د ادم لاسې اوس دغه پچکاری ګان ډاکټران شهر کوي دا اوس دې بخي درو مې وایي دې بخي درې دا ونه سم فکر مخکې
چنجې له چی شنه ورته پیدا سول؟
چنجې نه فکر مخکې چی شنه پیدا سول دغه نه لزم کې
ماشومان دې پاک ساتل
ماشمن وو پاک سات
د چنجي دوا چې ورکې کنه بیا نور پریز کوم شیا نور سره ورکې پریزانه
فریزانه خودوی دغه وریز نه دی دغه پستی په خا کم غړ دغه ورکا د بیخید خوراک فاطمه نه خورم یوه دوه قشقم فزور ور نور چی شری خور
څومره ډنګر سره وخت نه چیناس کی چنجي پیدا سول
ډیر ډنګر سول هوا سر کې دونه وو زغه دوه درې ورځې بیخ خلاص ده
زیات ډنګر سول
وو زیات ډنګر سول
مو مدینه نه
لکه بزای راغلی
لکه ارته نه نه
په کور کې څو ماشومان لري
په کور کې خالي ماشومان لرم ده
په دې څه سوي دي اوس
د سپین پیناټا کې نه ورکم سپونه غو نه ورکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پړسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه بيشته سي
درد هم لري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې سي تکلیف هم په ځای مو سره سوچ پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات
مثلا څه رقم تکلیف کې
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړی هم څه زړی زړی به هیڅ خوب نه لري
نن دې چې خور جنې مزمنه څو بچی لري
هینځه بشي خو ناله کې شي نس مې درد کې چې وخت زر په واده چای جوړه ورنه کنه دا زنه بناله کې
چې وګی سی بیا نو نس درد کې اته ماشومان چونچی در لودل نسکی
دوست دار غاټی جناکه شمی وی من غل میاش میاش کی دو تا تابلی دور کو یو مو شربت دور کو دو چونچی خطا کولا دو درې وړا کوي ته متر سنه دی ورته
څنګه دی بیا چونچی لری
100% لری چې وخت سمری د ځخلین سپینلره مخلار زی دا په مخ کې چې بارګ دې بارخ شې سپونی پیدا کیږي ښه په چی کې دوتنه
اشته څنګه یې بیا
اشته ډیر زر وګ کې ډیر به کم اشته لک شیخ
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي چې که د ماشومانو په ګېډه کې چینجی زیات شي د کانګو پر وخت یې له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې د ماشومانو په ګېډه کې چینجی ولې او څنګه پیدا کیږي.
د نس چینجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ دا په محیط کې شته خصوصا په خاورو دوړو کې دا چینجی شته. کله چې موږ د چینجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري د ځی معده ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخلي او بلاخره سږو ته ځی او په سږو کې دا هغه خپل مرحله طی کوي او بلاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا دفاع په فعال چینجی بدلیږي او مغز چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بلاخره سبب ته مشکلات کوي.
بله تاسو له مشکلات یادونه وکړه کراتو ای چې کله ماشوم ناس کې چینجی پیدا کیږي دل کوم سیستم سره مخ کېدلی سي؟
اول خدا دل دوی ته منګه پرازیت وایو او په مجموع کې ټول چینجی پرازیتونه دي. پا پرازیتونه هغه اجسام دی هغه حیه اجسام دی چې دوی د انسان هغه خواړه چې د خوري د هغه نه استفاده کوي او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارځواکي کمخونی او بلاخره په زوف باندې مصابوي او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کولمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بلاخره خبره دې ترسي چې ماشوم باید عملیات شي او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نه وروسته تبید شي د چنجي د هغوی د کولمو نه ویستل کیږي او بیرته تړل کیږي چې دغه عملیات هم په خپله ډیره خطرناکه ده حتی باعث کیدی شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته ووایئ چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي؟
پاول مرحله که کله چلا چینجی دیر زیاد چی وینی پاول مرحله که ماشوم تا ده هضمی سیستم مشکلات پیدا کیگه مثلا ماشومان ده نسل درد شکایت کی بیشتیایی لری بلداد چی کله کله دلبدی استفراغا درد پیدا کیگی او هم ده ماشوم کم خونه کیگی او استاس تا روانوی ده خوارزواقی خواته او که په وخت اقدام نشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسیدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي او کله سبب د کامل بندش یا انسداد امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د گاز او مواد غایطه منسترازی یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجه وله غازات نشي خارجه ده شدید استفراغات لري او کم جرایی مداخله و نشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي.
بله په ځینو کورنۍ کې لیدل کیږي کله چې ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجی لري، آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدم و اعراض که کیدای شي چې راشي په هغوی که د اکثر غذایی موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله ده.
هغه ماشومان چې چونجی لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکتر ته رسیږي چې تر یو حده دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چینجی کم وي د نظافت مراعات ده. که چیرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدا رقم میوه کله چې ماشومان ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي زه مطمئنم چې اصلا په چینجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر داده شي په نور نړۍ کې مخبوادو هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحی سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه لري. د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي او مندی او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لاده مکتب نه دي او پویږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله شاید په کلیوالي سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت ده خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوی حالت خنه ده. منگا ده خاور و خزل و سراسر و کار لرو نظافت خنه ده از منگا مثلا سیهی و بنه لرو سیهی خوالو تلاس رسه نلرو نو دا یو حتمی شایده. خب کلا کلا دسته که دهشه چه کچیر تا ماشوم مثلا تعداد چنجوی دیر زیادی یعنی پا کتلوی چه ده نس پا چنجوی ده کلمو پا چنجوی اختوی او منگا ور تا حقا دواور که چنجی پا کتلوی شکل و وجنی به خطر ده اغا انسداد زیادی گی زکر چه پا کتلوی شکل ده اغا چنجان وجل کی گی آقوی ده حرکت نه پاتې کیږي په کلمو کې کتلات جوړی چې کلمې بندي د دغه یو خطر موجود ده. خو کومه منظم خپل ماشومان که د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره دی وارم کو یا د چنجو دوا ورته ورکو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپل لمنځه ځي.
بله، د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي.
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا وی خوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پریمینځ بیا په دسترخوان کینی. نو د دې خاطر په غټانو کې چانس کم ده، خو هغه غټان چې به احتیاط وي او مثلا په پټی کې شاوتلې خوري نو چانس ده دشته چې د نس په چنجو وخت شي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې
اوسه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه ستړي مشي د لوبو له میدانه یوې بلې ونیزي خبرونه ته مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کورش افغان لوبغاړي اجمل اسحاق زی د افغانستان د کورش سیالیو ملي اتلولي ګټلې ده. پروانه خبرونه کې به خاغلی ساغزه د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکړي. په کابل کې د بدن جوړولو سیالۍ پای ته ورسېدې. لزرو ډیرو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، خو د یادو سیالیو هدف څه و؟ پروانه خبرونه کې به په دې اړه د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون د رئیس باور هوتک خبرې واوري، او که وخت و د جمناستیک سیالیو په اړه به هم لنډ مطلب در واورو. خو په پیل کې ډیوا نادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د بدن جوړولو یا باډی بلډینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له زرو ډیر ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د کابل د بدن جوړولو په 270 ورزشي کلبونو پورې اړه درلوده. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغو ورزشکارانو د بدن جوړولو، فټنس او د وزن پورته کولو په برخه کې د 5 ورځو لپاره سیالۍ وکړې. دوی وایي چې له دې سیالیو نه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره شول. په دې اړه به د خبرونې په اوږدو کې د افغانستان د بدن جوړولو د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره زموږ د همکار مرکه واوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه هیواد د ښځینه کرکټ ملي لوبډلې جوړېدو لپاره 25 ښځینه لوبغاړو سره تړونونه وکړي. د دغې ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې په تېرې یوې میاشت کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه 30 ښځینه لوبغاړي کابل ته د تمریناتي کمپ لپاره بلل شوي وې. اعلامیه زیاتوي له 30 لوبغاړو نه 25 غوره ټاکل شوي دي. په تمریناتي کمپ کې د یادو لوبغاړو پر توپ وهنی، توپ اچونی او توپ نیونی وړتیاو باندې کار شوی دی. کرکټ بورډ وایي له دې لپاره د ښځینه ملي لوبډله جوړوي چې د دې لوبډلې درلودل د کرکټ نړیوال شورا له بنسټیزو اصولو څخه دي. د افغانستان پرته د یاد شورا نور غړي هیوادونه د کرکټ ښځینه ملي لوبډلې لري. که څه هم په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې جوړېدو لپاره څو وارې هڅې شوي، خو دغه هیواد سنتي ټولنه لري او ښایي دغه لامل یې د یاد اقدام مخه نیولې وي. کرکټ بورډ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا یې زیاته کړې چې لوبډله به ټولو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په کتو جوړه شي. د هند د کرکټ په غوره لیګ کې ډیلی کیپیټلز لوبډلې سنرایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لاره پیدا کړه. پایلو به دوشنبه مازدیګر مهال د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د ډیلی کیپیټلز او ممبئی انډیانس ترمنځ سرسره کیږي. د یکشنبه په لوبه کې چې ډیلی کیپیټلز او حیدرآباد مخشوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کیپیټلز لخوا د 190 منډو ته ونه رسید او لوبه یې له لاسه ورکړه. یوار بیا هر کله درنو اوریدونکو له ازادي راډیو نه د لوبل میدانه اونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل، په کابل کې د بدن د ښکلا د نږدې زرو لوبغاړو ترمنځ د فټنس او وزن پورته کولو سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ 15 ورځې وړاندې پیل شوې وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتک سره غږېدلی یو.
بعد قرنطین نه اولین دور سیالۍ د کابل په ساته په تعداد د 1100 ورزشکارانو د 215 کلبونو نه ګډون کړی و. په دې سیالۍ کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونه انتخابیږي او د دې تر څنګ د هغوی د پشتیوانۍ دپاره د بی ټیمونه هم انتخابیږي تر څو که چیرې په آینده کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونو کې کوم مشکلات راځي نو د بی کټګوري به د اتوماتیکلي د ځوانانو او تنکی ځوانانو ټیم کې ګډون کوي. نو انشاءالله امیدوار یو چې دغه قهرمانان په ملي سیالۍ کې ګډون وکړي او بعد د ملي سیالۍ نه په سویلي آسیا او آسیایي او جهاني سیالۍ په 2021 کال کې چې په لاره چول کیږي نو موږ د دوه برتره قهرمانان په خپلو خاصو برنامو کې قرنطین کوو او هغوی به خارجي سیالۍ ته آمادګي انشاءالله نیسي. په همدې ترتیب باندې په هر ولایت کې هم منتخبه سیالۍ په لاره چول کیږي چې وخت چې ټولو ولایاتو کې د هیواد منتخبه سیالۍ لاره باندې واچول شي خلاصې شي نو بیا د څلور وړو زونونو سیالۍ د هیواد په کچه باندې په څلور زونونو کې سیالۍ په لاره چول کیږي. نو موږ دلته هغه ځوانان هم تشویق کیږي موږ استعدادونه هم پکې پیدا کولای شو په دې ترتیب باندې چې موږ دا سیالۍ قرار راټولې کړو ځوانان پکې راجمع کړو او هغو کې هغه نخبه او هغه تکړه او مستحق ورزشکاران راووسو هغه بیا ملي سیالۍ کې چې په مرکز کې په لاره چول کیږي هغه کې ګډون وکړي او د هغې نه بعد د ملي سیالۍ نه بعد په سویلي آسیا او آسیایي جهاني سیالۍ کې ګډون وکړي. نو واقعا دغه کوم سیستم چې موږ نظر په هغه ترتیب او سیستم په ولایاتو په مرکز کې په لاره چولي د موږ اقتصادي مشکلات هم کموي او زمينه سازي د تشویق د ځوانانو ډیره زیاته کیږي ځوانان دې ته متوجي کیږي. دلته اوس د سټیج په سر په یو وزن کې اویا یا اتیا ورزشکارا خپل وزن کې سیالي کوي مګر دا اتیا ورزشکارانو سره پنځه لس همسایه او نور ځوانان چې د سیل لپاره راځي هغه تشویقیږي هغوی ته زمينه سازي د یو بدې لارې نه د ورزش لارې ته کیږي. بلې د نجونو څانګه لري چې د موږ هیواد اسلامي هیواد د موږ نشو کولای چې په کټګوري چې په خارجي هیوادونو کې سیالي په لاره چول کیږي په افغانستان کې موچو موږ د نجونو په برخه کې تمرینات په خاطر د صحت او سلامتۍ لرو او د غوی په خاطر باندې د مسترس لنګ چې یو بخش د باډي بلډینګ دا موږ ورسره یو ځای کړی په خاطر د تشویق د او قدرت نمایي د نجونو هغه سیالي موږ په لاره شو بال پکس وهلي ریسپان بازی دا ریسپان کشی دا زور دست دا مسترس لنګ دا چې یو نوی سیالي د چغی کې ډیر علاقه مندي د نجونو ټیمونه لري. دا سیالی پنځه ورځې ادامه پیدا کوي پنځه ورځې نظر په تعداد زیاتو ځوانانو ورزشکارانو چې په هر وزن کې د دوی د اویا نفرونه درې نفره انتخابول ډیر سخت کار ده. د درې نفرو انتخاب تر څنګ موږ ولس نفره باید الپو د بی ټیم چې ترتیبو یعنی دا مشکل ده مګر بیا هم موږ په خاطر د استعدادونو د ساتلو او د ورزشکاران یا د ځوانانو د زړه د نماتولو په خاطر باندې هغوی ته موږ زمينه سازي د دې کړې چې هغوی په آینده کالونو کې هغوی یو سټپ یا یو پته د زینې را مخ شي نو هغه هم فدراسیون ته ګټه کوي هم د ځوانانو ته کوي چې د سټیج سره بلدیت پیدا کړي د مسابقو د سیالۍ سره بلدیت پیدا کړي. نو واقعا د ځوانانو علاقمندي ډیره زیاته ده.
د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتک اوس هم د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاقزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي. ښاغلی اسحاقزی څو ورځې وړاندې د افغانستان په کچه د یادو سیالیو اتلولي هم ګټلې ده.
زه اجمل اسحاقزی یم د افغانستان د ملي ټیم کوریش یو لوبغاړی یم. دا مسابقه د 12 د عقرب نه تر 14 د عقرب پورې په کابل مرکز شهر کې د غازی استیدیوم یو جمنازیم 2500 نفری جمنازیم کې برگزار شوی و. په دې مسابقه کې 14 ټیم اشتراک کړی و چې 12 ټیم د ولایت و او 2 ټیم یو د ایران د مهاجرینو او یو هم د پاکستان. زه وتوانېدم چې خپل څلور حریفه یو د فاریاب دوه د کندوز او یو هم د کابل نه شکست ورکم او اتلولی ترلاسه. هدف د دې مسابقې دا دی چې ټول افغانستان نه د پهلوانان چې مسابقې کوي د دې وسخه غوره پهلوانان انتخابوي هغه غوره پهلوانان چې انتخاب سو بیا دا پهلوانان کولای سي چې د خارج ته ولاړ سي او مسابقه ورکړي. زه تقریبا 4 کاله او 15 کاله کېږي چې ملي ټیم لوبغاړی یم چې اول مقام مې ترلاسه کړی دی. په ډېرو کشورو کې خارجي مسابقو کې مې اشتراک کړی دی. یو څو کشورونو نوم درته اخلم او د مډالو سره هندوستان کشور کې مې د پونه شار کې یو آسیایي مسابقې چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وایي د برونز مډال مې ترلاسه کړ د افغانستان په نفع. اندونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقې وې چې په هغه کې مې د طلا مقام ترلاسه کړ. کوریا مسابقې کې چې جهاني مسابقې وې چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي په هغه کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړ. ازبکستان کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړ. دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. پخوا په ودونو کې په محفلونو کې په نوی کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې په ازبکستان کې او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایي لوبي کې ورداخل کړ. زما کور د شبرغان ښار کې د کورنۍ میټول حالت د خاومونو مې دي. موږ اته ورونه یو شکر خدای درې خوند یو او زه زما پلار یو معلم دی. زه خپل محصل یم اوس په تایوان کې د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ سو وایم. د دې څنګ د درس تر څنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه می ما پهلوانی ته درلوش کی آهسته آهسته په دې کچې می ډیر پرمختګ وکي او خپل زحمت می وو د کورنۍ تشویق می وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل سو وایم.
ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. اوس هم د جمناستیک لوبي پاړه دیوا نادر لاند او مهم معلومات تر اوروي.
جمناستیک هم یو پزړ پورې ورزش دی چې په نړۍ کې ډیر مینوال لري. دغه ورزش له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ډېرې پاملرنې وړ وګرځېد. په جمناستیک کې بیلابیل ورزشي لوبي ګډون لري چې نارینه او ښځینه په جلا جلا ډول ترسره کوي. د نارینهو لپاره دغه لوبي په پام کې نیول شوې دي. دار الحلقه چې لزمه کې 15.5 متره لوړوالی لري، د 1.6 متر په لوړوالي متوازی چې د دوو لرګیو واټن یې 26 سانتي متره دی. د متوازی اوږدوالی 3.5 متره دی. د 1.5 متره په لوړوالي خراک او په 1.3 متره د خراک مخوي. د 2.55 متر په لوړوالي بار فکس. د 1.10 متره په لوړوالي د خراک کړی. زمکني حرکتونه لکه منډه، خیز، جمپ او ډی نور حرکتونه چې لزمه کې پر مخ او په وسایلو ترسره کیږي. د ښځو لپاره ناببره متوازی، د انډول موازنه او خراک لرګي په بیلابیل وړوالي او ځانګړي ځمکني حرکتونه. د جمناستیک په لوبه کې د هرې ډلې اتل ته په یوازې توګه مډال ورکول کیږي او د اتل ټیم هم معرفي کیږي. د لوبي بهیر د سلورو تنو سارونکو یا ریفریانو لخوا سرل کیږي. د اتل لوبغاړي د ټاکلو لپاره د سلورو تنو سارونکو نظر هم په پام کې نیول کیږي. د هر حرکت لپاره له 0 تر 10 نمرې ورکول کیږي. د جمناستیک هر ټیم شپږ تنه غړي لري. د نارینه لپاره ډیر امتیاز 500 او د ښځو لپاره 400 دی. د جمناستیک ځمکني حرکتونه د مربی ډول سفنجي توشک پر مخ چې غاړي 12 متره دي جوړیږي او د ښځو نارینه لپاره یو برابر دي.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان ورزشی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا